ماشام شپږ بجې سپی اوریدونکو ستړي مو سید ازادي راډیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه لومړی درته وړاندې کوم. پام وکړئ د ازادي راډیو د نن ورځې یوې وروستۍ خبري مجلې ته د نن ورځ د جمعې ورځ د چنګاښ لومړۍ نیټه ده، د 1391 هجري لمریز کال، د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د 22 سره برابره ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او پر سیمه تاسو ته روسي رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. په افغانستان باندې به په یو رپورټ کې واورئ چې وسلوالو طالبانو په کندهار کې د یو شمېر انجینرانو او د سړک جوړونې د یو شرکت د یو شمېر کارګرانو د تښتولو مسؤلیت اخیستی. نور جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. اول به احمد تکل خبرونه وړاندې کړي.
وسلوالو کسانو تیره شپه 340 کسان چې ډیری د سړک جوړونې د یو شرکت کارکونکي دی وتښتول. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهوند د هیواد استل شوی وو، او مسکو پر واشنگټن او متحدانو یې تور پورې کړی چې د جالي شواهدو په ښودلو سره د سوریه دولتي ځواکونه د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنوي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کندهار کې وسلوالو کسانو تیره شپه 340 کسان چې د سړک جوړونې د یو شرکت شلتنه کار ساتونکي، 14 انجینران او تخنیکی کارکونکي او 10 عادي کارګران پکې شامل دي وتښتول. د کسانو چې د شورابک او سپین بولدک ولسوالیو ترمنځ سیمه کې تښتول شوي دي، د افغان صداقت په نوم د سړک جوړونې د یو شرکت لپاره کار کوي. د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د تښتول شویو کسانو د موندلو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتي دي چې د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دا پوست له شاوخوا یو کل رئیس سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د دې کمیسیون د دارالانشا د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې باعث شوی چې د انتخاباتو د بهیر چارې په ځنډ پر مخ ولاړې شي.
نبود دی یو قوی مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې د انجن دی د کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي د اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوه اونۍ مخکې د دارالانشا د مشرۍ لپاره د 14 نوماندانو لیست ولسمشر ته استولی، څو له هغو څخه یو د پوست ته انتخاب کړي. د جرمني یوې محکمې هغه افغان کډوال ته سیاسي پناه ورکړه چې سهوند له دې هیواد ایستل شوی او د جرمني د حکومت لخوا بیرته د هیواد ته راغوښتل شوی وو. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې د افغان کډوال ته چې د امنیت لپاره یوازې د حشمت الله اف په نوم معرفي شوی دی، د جرمني 3 کلنه ویزا او د کار اجازه ورکړل شوه. د افغان کډوال له سهوی ایستلو او بیرته ستنولو وروسته د نوموړي د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو د محکمې غوښتنه وکړه چې پر خپل حکم بیا غور وکړي. د جرمني محکمې بلاخره پریکړه وکړه چې د افغان کډوال د سیاسي پناه غوښتنه چې ویلي و له امریکایانو سره د کار په خاطر د وسلوالو طالبانو لخوا په مرګ وخل شوی دی ومنله او 3 کلنه ویزه یې ورکړه. لازه د رادیو خبرونه اوري. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو د دوام ژمنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د جنوبی کوریا لمشر لوخې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان سره د لیدنو پر مهال د خبرې وکړې. ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې د جنوبی کوریا شراکت په آسیا کې د روسیې لپاره لومړیتوب لري او زیاته کړه چې د اقتصادي همکاریو د لا پراختیا لپاره فرصتونه شته. ښاغلی مون په خپلو سرګندونو کې د شمالي او جنوبی کوریا ترمنځ وروستیو سرمشریزو او په سنگاپور کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل چې د پرمختګونو د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې او اټومي وسلو د لمین زوړلو لپاره یو بنسټ کې خوت. ولسمشر مون زیاته کړه اوس د دې وخت را رسیدلی چې شمالي کوریا هم د روسیې او جنوبی کوریا سره د اقتصادي پرمختګ پروژو سره یو ځای شي. مسکو پر واشنگتن او متحدانو یې تور پوری کړی دی چې د جالي شواهدو په خودلو سره هڅه کوي د سوریې دولتي ځواکونه پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو په کارولو کې ښکیل وښیي. د روسیې په دفاع وزارت کې له راډیو اکټیف کیمیاوي او بیولوژیکي موادو د خوندیتوب د ځواکونو قمندان ایګور کیرلوف نن وویل چې د اپریل پر څلورمه نیټه د سوریې په خانشخون ښارګوټي کې د بریت په سوریه کې د بشری مرسته کوونکو ډلو او د هغو د ملاتړو لخوا یوه پرونکې ادعا وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو نن په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سوریه حکومت د دوی د مخالفینو تر کنټرول لاندې دوما ښارګوټي ته تر بیرته نیولو وروسته په هغه ځای کې د کیمیاوي وسلو د تولید تجهیزات موندلي دي.
То, что вы видите, это оборудование использовалось боевиками, террористами.
هغه څه چې تاسو یې وینئ ترورستانو کارول دا په دومه کې موندل شوی دی. د دې یوه برخه د متخصصینو له نظره حرفوي تجهیزات دي چې له بده مرغه په لویدیځو او اروپایي هیوادونو کې جوړ شوي دي. زخار وضعیت تکړه چې روسیه حاضره ده د دې ادعا شواهد خپلو همکارانو ته واستوي او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې څوارلس مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولی دي. چارواکي وایي د کسانو د جون په څلورویشتمه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي حملو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه څوارلس مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د دې کسانو د پلان جزئیات نه دي خپاره شوي خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد تر لاسه شوی دی.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دی اوریدونکو تاسې آزادي رادیو اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول کندهار رپورت لري. وسوالو طالبانو مسولیت اخیستی دی چې بیګاش په کندهار کې د یو سړک جوړونې د یو شرکت یو شمیر کارکونکو چې په هغه کې انجنیران او کارګران شامل دي تشته ولیدي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر انتخاباتو واوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمیشنران څه غواړي.
د بوتې یو قوي مدیر په منهج رئیس دالشاه کې محرک دیاسي دی.
د خبرونه کې په سیمه ایزو مسایلو په ورپورت کې اوري چې ولی پاکستانی طالبان نه دي توانېدل چې تر اوسه خپل نوی مشر وټاکي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې و ډیر ووژل شول نو
د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله تیرونی ووژل شو. تر اوسه د پر ځای څوک نه دی ټاکل شوی. په خبرونه کې په دې اړه یو تحلیلي رپورت لرو. او د فوټبال د نړیوال جام سیالي روان دي په روسیا کې. د روسیې حکومت د دې لپاره څومره امنیتي تدابیر نیولي په دې اړه یو په زړه پورې رپورت هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبريال صادق رشتنه را سره لکندهار د ټلیفون په لاين کې د تاسو په خبرونو کې مواردل چې وسوالو طالبانو د دې مسولیت منلې دی چې لشت رجه درې څلوېشتنه چې د سړک جوړولو یو شرکت یې کار کول تشتولې دي. دا کار بیګاش په سوي دی. په دغه تشتول څو کسانو کې انجنيران او کارګران شامل دي. نو صادق رشتنی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. صادق جان ستړی مسی. اول به د دغه مسلې په اړه اوریدونکو ته هغه معلومات ورکړي چې تر اوسه موږ نه دی ورکړي. نوې خبرې په دې کې څه دي؟
پر شیخ اور تاسو اوریدونکو ته یو بل بیا سلام. خبره دا ده چې چارواکي وایي چې د افغان صداقت سړک جوړولو د شرکت د تشتول سو کارکونکو شمیره درڅلويشتن تر لوړه دی وای چې د تا کسانو د مندل لپاره هڅه هم پیل شوې دي. ما څه شي د مخکې د کندهار د والی د ویان داوود احمد سره خبري وکړې. هغه وای چې البته په لمړي کې دوی د شرکت نوم هم نو یاد کړی و چې وای اوس دی وای چې د افغان صداقت د سړک جوړولو شرکت کې د شلو ساتونکو او ډیرلو انجنيران ترڅنګ لس عادي مزدوران هم تشتول شوی دي. د احمدی په وینا دا پیښه تیر شپه یو نیمه بجه رامنځته شوې ده. وسلوال طالبانو د سپین بولدک ولسوالۍ د برمی پوسټ په سیمه کې د سپین لکه څخه شوربا کولسوالی ته د غزیدل سړک د جوړونې د شرکت پر کراګه حمله کړې ده. دی وايي په پیښه کې د یاد شرکت شلتنه ساتونکي پرته له مقاومت څخه وسلوالو ته تسلیم شوي چې ورسره مخالفینو دغه شل ساتونکي دیارلس انجینران او تخنیکي کارکوونکي او لس تنه عادي مزدوران له ځان سره بیولي. دی وايي چې د پیښې پر مهال د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم شوې چې د شپې تر درې نیم بجو دوام کړی او پر مهال یې څلور سرحدي پولیس وژل شوي او یو او دی وای چې نوې خبره دا ده چې امنیتي ځواکونو د تشتول شو کسانو د منډل لپاره هڅې پیل کړي. کته هم چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې وسلبالو د ساختماني شرکت کارکونکي چیرې تشتولي، خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې وسلبالو طالبانو تشتول شوي کسان د ډیورین کرښې هاغه لري د ګلستان سیمې ته انتقال کړي. او نوې خبره دا هم ده چې وسلبالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلې دي. طالبانو په یو خبره کړي پیغام کې ویلي چې د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه وو او د سړک جوړونې شرکت کارکونکي به بیرته خوشی کړي، خو دوی نه دی ویلي چې کوم کارکونکي به خوشی کړي او څه وخت به خوشی
صدیق رښتینی ډیر مننه. ما غوښتل چې دغه سوال وکړم چې ولې د ساختماني شرکت کارکونکي تشتول سوي دي، یعنی طالبان دوی څه غواړي؟ نو اوریدونکو تاسو د صدیق رښتینی څخه واوریدل چې طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به ملکی کسان چې د سړک جوړونې دغه شرکت مامورین دي بیرته خوشی کوي. دغه څه ده کنه دی ویلی چې تام ملکی خلک چې تشتول سي بده برته و
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو معذرت غواړم، زموږ د ټلیفون ارتباط صادق رښتینی سره قطع سو، تخنیکی مسله مخترااله. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د کابل چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د هغو کسانو د بیرته خوشی کولو لپاره کار کوي چې د سپین بولدک او د شوربک ولسوالۍ ترمنځ د سړک پر جوړولو په پروژه باندې کار کوي. وسوالو طالبانو یو بیان خپور کړی او ویلي دي چې د دوی هدف امنیتي کسانو. په دې اړه که نور معلومات راتل پرونه کې موږ به در سره شریک کړو. هم دا راز کته چې غوښتل چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ، موږ به پانی ته ورسی. ازادي رادیو ټکی کام پر دغه پانه باندې به هم موږ تاسو معلومات خبرو. موږ دغه خبرونه تر شپږنیمو بجو ده د نن ورځې په وو بجو به د امریکا ژغ پښتو خبرونه پیل کیږي. نو د ټولو دغه پروګرامونو د اورېدو لپاره را سره اوسئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دې کار هر کله کوي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره یو منځګړی پلاوی رامنځته شوی دی چې هغه به د کابل او واشنگټن ترمنځ کار کوي او په افغانستان کې د سولې له دغه پروسې سره به چې د افغانستان حکومت یې غواړي پیل کړي مرسته کوي. په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجي وزارت اعلان وکړ چې دوی یو داسې منځګړی پلاوی رامنځته کړی دی چې هغه به په کابل او په واشنگټن کې کار کوي او د افغانستان د سولې له بهیر سره به د مرستې هڅې کوي. که څه هم د دغه پلاوی یا د دغه هیئت د دې ډلې په اړه نور جزئیات ندی ورکر سوی او د کار په اړه هم ډیر تفصیل نه دی خبر سوی، خو د افغانستان د سولې علي شوراوی په هر حالت کې دا خبره ده. ناجیه صاپی په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي. دوی هم درنګا د دغې ډلې رامسته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکه مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نشي که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پایل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خبرې شوی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅه به نتیجه ور نه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوی، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماټیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوی دي. خو د ولسی جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لوري رامنځته شوی کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې روانې دي. د برازیل او کوستاریکا د فوټبال ټیمونو د اوس لوبه درلوده، نویمه دقیقه د 0-0 دواړه ښکاروي د فیفا پر پاڼه باندې. چې زه دا اوس ورته ګورم نو ظاهراً یوې خوا هم تر اوسه ګول نه دی کړی. وروسته به نن د نایجیریا او د آیسلند او بیا به د سربیا او سویټزرلند د ټیمونو مسابقې وي. نو که تاسو د فوټبال علاقمندان یاست، تاسو د افغان بیسیم پر اتسو اتل شمیره باندې ما ته ولیکئ چې تاسو د کوم ټیم طرفداران یاست، کوم ټیم پلوي کوئ، د چا لوبه مو خوښه، څوک مو وکتل، څوک ستاسو ډیر د زړه فوټبالیست دی. نو زه به دغه پیغامونه درته خبره کړم. برازیل او کوستاریکا ته یوه دقیقه اضافي وخت لکه چې ورکړ سو، دواړه ټیمونه 0-0 دي تر اوسه. نو وګورو چې په دغه یوه دقیقه کې دوی تکوي. په هر حال راځو تر څو چې د دې مسابقې پایله څرګندېږي او بل راپورت راځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دارالانشا لپاره که رئیس ونه ټاکل شي د دوی کارونو ته خنډ پیښ شي. د دارالانشا د رئیس چوکۍ له یوه کال رئیس نه لري خالي ده او پر ځای سرپرست کار کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست مسؤولین دفتر ویلي دي چې دوی ته د کاندیدانو لیست ورستول شوی دی، خو دا چې ویلي لا تر اوسه څوک نه دي ورته انتخاب شوي. ناجیه صاپی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی، خو لا هم د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنۍ کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهاج د رئیس د دارالانشا چې دغه انجن د کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلی دی اجرایوی کارو دی نبود یال ته یو نقیصه دا کمبود احساسیږي او د غراوند ته شاید صدمه ورسیږي. زموږ هیله هم دا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوری ته تللی دی د یو دغه کې لګاجلو کې او دغه یو کس د دې څخه په حیث رئیس د لشا ته معرفي کې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کل په دې خوا د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره، تر څو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوریت ریاست پیوی د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ مانۍ ته سوال شوی او جمهوریت ریاست به ډیر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسون ته وروپیژني. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون له لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت په ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ورپیژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښي وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي وویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بې طرفه کس معرفي نه شي د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
اوریدونکو مخکې مو په خپرونه کې واوریدل چې د کوستاریکا او د برازیل د فوټبال مسابقه روانه ده. نوي دقیقې پر سوي نوي او برازیل دا دی یو ګول وهلی دی. کوستاریکا 0 برازیل 1. وروسته بیا د نایجیریا او د آیسلند بیا د غسخه وروسته د سربیا او سویټزرلند مسابقې دي. په دې خپرونه کې نن موږ پر دې هم راپور لرو چې په روسیه کې د دغو فوټبال د نړیوال جام لپاره څومره امنیتي تدابیر نیول سوي او د روسیې حکومت څه کارونه کړي چې د دې مسابقو امنیت ونیسي. او که تاسې دا مسابقې ګورئ نو پر افغان بي سیمه ته سواته د شمېره باندې موږ ته پیغامونه راوستوئ چې ستاسې د خوښې ټیم څوک دی کوم دی او ستاسې سی د خوشی فوټبالیست څوک دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیرونه په کونړ کې د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله د وژل کېدو خبر خپور سو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا خبر تایید کړه. ویل چې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې وژل سوی دی، خو ولې تر اوسه پاکستانی طالبان نه دي توانېدلي چې د ده پر ځای نوی مشر وټاکي؟ په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د پخواني مشر مولا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسیره شوی دی. د پاکستانی طالبانو غړو د جرمني خبری آژانس ډي پي ای ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ټي ټي پي له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 70 پاکستانیان وژل شوي. مولا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی له حملې وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیرونه په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې ووژل شو. د پاکستانی طالبانو یو غړي قاری نور له افغانستان څخه ډی پی ایجنس تویلی د سوات اوسیدونکي عمر رحمان سواتای نږدې و چې د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه غوره شي، خو یو ناڅاپه له دې پریکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستانی طالبانو یو بل مشر مفتی نورولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ټي ټي پي یو بل غړي ډي پي ای اژانس ته ویلي چې نورولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نورولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابو بکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلي سیمو وسلوال د سواتی مولا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستاني طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول نو ډېره ضعیفه شوه دا برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شوې. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د ډیر پلویان د قبایلي سیمو دي خصوصا د وزیرستان هغوی غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاسته راوړي.
ډي پي د پاکستاني طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څانګه چې په افغانستان کې دیره ده ښایي یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ټي ټي پي کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستانی طالبانو کې شاملو ګروپونو مخکې لدی چې مولا فضل الله مشری په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
اوریدونکو د خبرونې په پایل کې مو واوریدل چې د فوټبال د نړیوال جام پر سیالیو چې په دادی په روسیه کې روان دي، تاسو ته په دې خبرونه کې رپورت لرو. دغه رپورت د خبرېدو ته څو ثانیه وخت زه لرم، او په دې کې د باید درته وایم چې د برازیل او د کوستاریکا د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دا اوس مسابقه روانه ده. د برازیل ټیم دوه ګولونه ووهل او کوستاریکا صفر دی. محمد نذیر همتی د ازادي راډیو اوریدونکو په راته سوه تل شمیره باندې کلیچه زه د برازیل د ټیم مینوالیم د بریا په هیله. د برازیل دوه ګولونه وهلي، غالبا بریالی بسې. میوند له پروان لیکلی زما د مصر ټیم خوشو، او ویساخ پلواک له هلمند لیکلی زما د خوشی ټیم ایران دی. اوردونکو که دغه سي پر پټ کوم پیغامونه لري، نو تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم پر تاسو وته لشمره باندې را واستوي، مش په درته خبر کړو. د په روسیه کې د دغو مسابقو لپاره د روسیې حکومت څومره تدابیر نیولي ترڅو د دې مسابقو امنیت ټینګ سي؟ ځکه دلته زرهاوو کسان روسیې ته تللي دي، نه یوازې دا چې د نړۍ د ډېرو غوره ټیمونه تللي دي، هلته فوټبالیستان تللي دي، سیلانیان تللي، زرهاوو کسان. نو آیا د روسیې د حکومت لپاره دا اسانه وه چې د دغو ټولو خلکو امنیت ونیسي؟ په دې اړه به احمد تکل رپورټ وړاندې کړي.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جولای تر 15 نیټې پورې دوام کوي، او امنیت یې یو ډیر ستونزمن کار دی. د بدمشانو لخوا د ګډوډۍ جوړولو پخوانی پیښې، تروریستي حمله او سیاسي کړکیچونه د دې باعث شوي چې یو لس کوربه ښارونه د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د سیلانیانو د امنیت لپاره د امنیتي مامورینو ګمارل چې مخکې له مخکې په لوبغالو او د فوټبال د مینوالو د راټولېدو په سیمو کې لیدل کیږي، یو له دې اقداماتو څخه دی. د مسکو په ټولو متروګانو کې امنیتي دروازې نصب شوې دي. د سن پیټرزبورګ په مترو کې له هغو سپیو کار اخیستل کیږي چې چاودیدونکي مواد کشفولای شي. نندارچیان پر ټیکټ سربیره یا باید د فوټبال د مینوالو ځنګړی پاسپورت یا هم خاص کارت ولري څو لوبغالي ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. دا خاص کارتونه د لنجمنو خلکو او بدمشانو د تور فهرست له کنټرول وروسته د فوټبال مینوالو ته ورکول کیږي. همدا کارتونه په حقیقت کې د روسي قلمرو ته د ننوتو د ویزې په توګه هم کارول کیږي. لوبغالی ته له ننوتو مخکې درې امنیتي پړاوونه شته چې لومړی له څرخیدونکې دروازې، دوهم د لاسي بکسونو له تلاشۍ، او دریم له بدني تلاشۍ تیرېدل دي. لوبغالی د ډیرو امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي. په فرانسه کې د 2018 کال د اروپا د جام په لوبو کې د انګلستان او روسیې د ټیمونو د پلویانو د نښتو په څیر د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د روسیې پولیسو د تلاشۍ او جنایي څیړنو عملیات ترسره کړي، او حتی ځینې کسان یې نیولي هم دي. د روسیې امنیتي ادارو د هغو بدمشانو تور فهرست برابر کړی دی چې لوبغالو ته د ننوتو حق نه لري. د وسلو او چاودیدونکو او زهري موادو پر خرڅلاو جدي بندیز لګول شوی دی. د لوبو په کوربه ښارونو کې پر اعتراضي غونډو ممنوعیت اعلان شوی، او د ښارونو ته پروازونه هم محدود شوی دي. او بلاخره ټول هغه پارسلونه کنټرولیږي چې د لوبو په کوربه ښارونو کې ادرسونو ته استول کیږي.
اوریدونکو دا دای د برازیل ټیم دوه ګولونه وهل، مسابقه ختمه شوه، او کوستاریکا دغه لوبه وبایلله. د نوی زیلند صدر اعظم جسیندا آردن کره لور پیدا شوې ده، او د نوی زیلند صدر اعظم په کور ناست ده. جسیندا آردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوې ده. د نوی زیلند صدر اعظم د لور د زیږیدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نوی زیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو له امله شپږونی رخصت اخیستی، او په دې شپږونی کې چې جسیندا آردن شکیږي بیرته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیټرز به کارونه پر مخ بیایي، او د نوی زیلند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا آردن 28 کلنه ده، او دا یې اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی په خپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. آردن تیر کال په نیو زیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نوی زیلند کې د قوانینو له مخې هغه ښځې چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري، د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې
د شپږونی رخصت اخیستلو حق لري. د نوې زیلند صدر اعظم ویلي چې سره لدی چې د شپږونی رخصت ده او په کور کې بل خپل ماشوم سره وي خو په سترو پریکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپل دفتری کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه شزه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کول په وخت کې لور پیدا شوی ده. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په نړۍ کې اوله شزه و چې د دولت د مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و. ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د دوه خبری مجلو چې نن د ورځې د ورستي خبری مجلې دی یو پایت ورسېده بل به په څو ثانیو کې نشر سی. حیات الله خوشال له خوست لیکلي زما د فوټبال د خوش ډله بارسلونا ده او نصیر احمد خپلواک لیکلي لزابل آیا د مصر لوبډله نوري لوبي لري کیا. دا به تاسو ته زما همکار احمدي صاحب وایي ځکه د خبرونه د زنور وخت نه لرم. زه ستاسو اجازه غواړم د خدای پامان احمدي صاحب مهرباني.
تشکر از شما.